The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مسي وایس اف امریکا د واسره نه نیم ساعته خبري خبرونه ده د ګل یا دوشنبه ورځ د کال د 2019 د جون د میاشتې 23 نیټه ده پاکستان کې د سهار 6 بجې سوي دي افغانستان کې 5 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د اتوار د شپې 9 بجې دي د جون د میاشتې 23 نیټه ده خبرونه وړاندې کوم کې زه کلثوم کاکړې ما تاسو ته خبرونه کې شرغلاست وایم ناصر ملګری اوسېږي د خبرونو تفصيلات درته وړاندې کوو اول د نن ورځې سټټه کې دا امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویلي د ایران سره جګړه نه غواړي او د ایرانی مشرانو سره بې د څه شرطو خبرو اترو ته تیار دی خو وایي چې په هیڅ قیمت به د ایران ایچمی وسلو جوړولو ته نه پرېږدي
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د امریکا ای بی سی ټی وی چینل میټ دی پریس کې د یوې مرکې په مهال ویلي کچرې امریکا د ایران سره جګړه پیل کړې وي نو دومره تباهي به یې راوستې وي چې وړاندې به کله هم چا نه ولیدلې
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د اتوار یک شنبه په ورځ خبرداري ورکړې چې د غیر قانونه کډوالو د هواد زده د وستلو عملیات پیل کولو څخه وړاندې د اپوزیشن ډیموکرات ګوند پارلماني غړو ته موقع ورکوي چې د مهاجرت قوانین دې سخت کړي او په لندن او ویلز کې د کرکټ په نړیوال کپ کې تیره شپه پاکستان سویلي افریقا ته یو کم 50 رنزونو ماتې ورکړې او نن به د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ لوبه کیږي او اوس د خبرونو تفصيلات د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویلي د ایران سره جګړه نه غواړي او د ایرانی مشرانو سره بې د څه شرطو خبرو اترو ته تیار دی خو وایي چې په هیڅ قیمت به د ایران ایټمي وسلو جوړولو ته نه پرېږدي صدر ډونلډ ټرمپ امریکا ای بی سی ټی وی چینل میټ د پریس کې یوې مرکې په مهال ویلي که چېرې امریکا د ایران سره جګړه پیل کړې وای دومره تباهي به راوسته وای چې وړاندې به کله هم نه ولیدل سوی صدر ټرمپ علاوه د نورو اعلی امریکایي چارواکو امنیت سلاحکار جان بولټن او نایب صدر مایک پنس هم ایران ته د نوې دړکې ورکړې چې د صدر ټرمپ لخوا په آخري وخت کې په ایران د بریدونو کولو فیصله یا احتیاط د امریکا کمزوري ونه ګڼل سي د امریکا او ایران ترمنځ د تازه تاوتریخوالي په مهال د نړۍ یو شمیر مشرانو په دواړو هیوادونو د صبر او د زغم د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د اتوار په ورځ ویلي چې له دې وړاندې چې د غیر قانوني کډوالو د هواز د وستلو لپاره د دوی په ضد په ټول هواد کې چاپې ترسره کول پیل کړي غواړي چې د اپوزیشن ډیموکرات پارلماني غړو ته د هواد د پناه غوښتونکو قوانین او د امیګریشن پالیسۍ سخت کولو موقع ورکړي صدر ټرمپ دا تفصیل نه دی وړاندې کړی چې د څه کول غواړي خو زیاته یې کړه چې کم پارلماني غړي چې د مهاجرت په اړه د سخت دریځي مخالفت کوي د مهاجرت په قانون کې د یو څو بدلونونو سره ډیر زر خبرو ته کښېنستای سي او د سره به د مکسیکو د پولي مسله هم اورسي صدر ټرمپ په امریکا په ګڼ شمېر ښارونو کې د اتوار دروازې زه د غیر قانونو کډوالو په ضد د چاپو ترسره کولو امر کړی وو خو د تیر خالی په ورځ یې ناڅاپه ډول دا وځنډه وو امریکا نایب وزیر مایک پنس د امریکا سی این این ټلویزیون ته ویلي موږ ته به د پولې د څارنې نظام کې موجوده خامیانې به ختمول وي وایي چې چېرته چې د هغه په وینا تمه ده چې د 1 میلیون څخه زیات غیر قانونه کډوال به 6 کال امریکا کې پناه اخیستو په غرض د داخلېدو هڅې کوي ښاغلی پنس نور زیاته کړه چې موږ غواړو هغه ورځ پای ته ورسیږي چې خلک به د دې باور باندې وي او کولی سي چې امریکا ته راسي پناه واخلي او امریکا کې ژوند وکړي هغه ورځ وایي چې اوس ختم دی افریقایي هیواد ایتوپیا ته چارواکو تر مخه د فوزي کودتا ناکامو هڅو په مهال د فوج مشر او نور درې چارواکي وژل سوي راپور تر مخه د فوج مشر سی آر میکونن په خپل تکار په ځای کې د خپل محافظ په ډزو وژلی وو د ایتوپیا وزیر اعظم په سرکاري ټلویزیون بیان جاری کړی او د مهارا په شار لبرار کیه د فوزی کودتا د هڅو د خبرو پخلی کړي د راپور تر مخه د فوج د مشر محافظ دا مهال نیول سوی دی د ترکی کې د استنبول شاروال یا مهر لپاره بیرته چاکنو کې د طیب اردوغان مخالفه ګوند کاندید بریا موندلی ده. دغه بریا د ترکی صدر رجب طیب اردوغان په استنبول کې د 25 کالو پورې د حکومت باوجود وبایله. او پاکستان کال 2019 کال کې د کرکټ په ورلد کپ سیالیو کې دویم ځل لپاره یو لوبه وګټله. دا لوبه 13 ورځ د پاکستان او ساوت افریقا ترمنځ و چې په پاکستان کې پاکستان وکړی سو چې د 9 رنزونو په توپیر ساوت افریقا ته ماتې ورکړې وې. پاکستان تر دې وړاندې ورلد کپ په روانو سیالیو کې یوازې د انګلینډ په وړاندې لوبه په 14 رنزونو ګټلې وه او دا یې دویمه بریا ده. په ورلد کپ سیالیو کې د پاکستان د ټیم بله لوبه به د خالي یا شنبې په ورځ له افغانستان سره وي. د کرکټ مایرین وایي که پاکستان وکړی سي چې په دې ورلد کپ کې پاتې نورې لوبې وګټي نو کوارټر فاینل یا نیم پایلو ته به د وتلو چانس ورپیدا سي. نن به د نړیوال جام په لوبه کې د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ لوبه کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی وده سارانی خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي او دا مهال تاسو نیم ساعته خبری خبرونه اوري. تاسو د خبرونه په ژوندۍ بڑا وړاندې کوو. را سره مل پات سي تاسو ته اوس په دې خبرونه کې د مهم خبرونو تفصیلی راپورونه وړاندې کوو. به راپور هم د ایران او امریکا د کچالې په منځ درته وړاندې کوو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د ایران سره جګړه نه غواړي او وایي چې د ایراني مشرانو سره بغیر د څه شرطونو خبرو اترو کولو ته تیار دي. خو صدر ټرمپ دا هم وایي چې د دې خبرو باوجود به هم په هیڅ قیمت و ایران ته د وسلې یا ایټمي وسلې جوړولو اجازه نه ورکړي. نور تفصیلات تاسو ته په دې اړه شعیب زاده وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د امریکا ای بی سی ټی وی چینل میډ دی پریس کې د یوې مرکې په مهال ویلي کچره امریکا د ایران سره جګړه پیل کړي وي نو دومره تباهي به راوستي وي چې وړاندې به کله هم چا نه ولیدلې. خو صدر ټرمپ ویلي زه جنگ ته نه ګورم. امریکایي صدر ایران ته ویلي تاسو ایټمي وسله نشئ ساتلی او که تاسو په دې خبرې کول غواړئ نو ښه خبره ده. که داسې نه وي نو د یو تباه شوي اقتصاد سره به تر ډیره وخته ژوند در په غاړه شي. د امریکایي صدر دغه مرکه د جمعې په ورځ ثبت یا ریکارډ شوې وه او وروستو د هغې په ټي وي چینل خپره شوه کله چې نوموړي د خالي یا شنبې په ورځ اعلان کړی و چې د ګل د ورځې نه به په ایران نوي او لوی اقتصادي بندیزونه لګوي. نوموړي ویلي چې دغه بندیزونه به هغه وخت پورته کوي کله چې ایران د یو ذمهدار هیواد په توګه ځان ښکاره کړي. د صدر ډونالډ ټرمپ نه علاوه د نورو اعلی امریکایي چارواکو لکه د امریکا د قومي امنیت سلاکار جان بولټن او نایب صدر مایک پینس هم ایران ته نوي دړکې ورکړي چې د صدر ټرمپ لخوا په اخیری وخت کې په ایران د برید نه کولو فیصله یا احتیاط دی د امریکا کمزوري ونه ګڼي. د امریکا د قومي امنیت سلاکار جان بولټن په یروشلم کې د اسرایلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره د لیدو وړاندې ویلي نه خو د ایران او نه د امریکا یو بل دښمن هیواد زموږ د احتیاط یا پام ګام د امریکا کمزوري وګڼي. جان بولټن زیاته کړې چې ایران لا په منځني ختیځ کې چا هم دا اجازه یا لایسنس نه دی ورکړی. زموږ پوز پیاوړی او هر قسمه ګام اخیستو ته تیار دی. د امریکا نائب صدر مایک پینس د امریکا سی این این ټی وی ته په یو مرکه کې ویلي ایران دې زموږ لخوا د صبر نه دا معنی وانخلي چې ګنې موږ لانجې نشو حل کولی. نوموړي د صدر ټرمپ په اړه ویلي دا یو داسې صدر دی چې د ایراني ولس لپاره ښې تمې لري خو موږ به د ایران لخوا د راپارونې هر قسمه ګام پر ضد ودرېږو. په ایران د اقتصادي بندیزونو په اړه د امریکا د قومي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي د تهران په اقتصاد یې سخت اغیز کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې ایران به کله هم ایټمي وسله ترلاسه نه کړي نه د امریکا پر ضد او نه د نورې نړۍ پر ضد. د خالي شنبې په ورځ بیا د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د خبریالانو سره د خبرو اترو په وخت د ایران په اړه لهجه نرمه وه او په یو وخت کې دا هم وویل که تهران د ایټمي وسلې ترلاسه کولو نه په شا شي نو زه به یې تر ټولو ښه ملګری شم. د امریکا او ایران ترمنځ د تازه تاوتریخوالي په مهال د نړۍ یو شمیر مشرانو په دواړو هیوادونو د صبر او زغم غږ کړی دی. د جرمني چانسلر انګلا مرکل د خالی په ورځ خبریالانو ته ویلي د دغه مسلې سیاسي حل پکار دی. د کوم لپاره چې موږ هڅه کوو. د برتانیې د منځني ختیځ لپاره وزیر انډریو موریسن دا وخت د تهران په سفر دی. نوموړي ویلي په دغه سیمه کې په سمدستي توګه د جنگي ماحول ختمولو ضرورت دی.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري. د واشنگتن ډي سي د استوديو سره تاسو ته د خبرونه وړاندې کوو. تاسو د ایران او پاکستان په اړه وروستۍ خبر تفصيلات واورئ. هم اوس د امریکا په اړه یو بل خبر درته وړاندې کوو چې د امریکا د غیر قانونو کډوالو په اړه د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د اتوار یک شنبه په ورځ ویل دي چې هغه کډوال چې په غیر قانونه توګه هیواد ته راغلي دي او دلته میشت دي، د هغو د وستلو لپاره چې کوم عملیات کغواړي پیل کړي، د دې څخه وړاندې اپوزیشن ډیموکرات ګوند پارلماني غړو ته یو موقع ورکوي چې د مهاجرت قانون دې سخت کړي او بیا به په دې اړه سب پریکړه کوي. په دې اړه تفصیلات استه ماوش جلیل وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د تور پر ورځ ویلي لدې وړاندې چې دې د غیر قانوني کډوال د هیواد نه ایستو لپاره د دوی په ضد په ټول هیواد کې چاپې تر سره کول شروع کړي. غواړي د اپوزیشن ډیموکرات پارلماني غړو ته د هیواد د پناه غوښتنې قوانین او د میګریشن پالیسیانې سخت کولو موقع ورکړي. صدر ټرمپ دا تفصیل خو وړاندې نه کړو چې دې څه کول غواړي، خو زیاته کړه کوم پارلماني غړي چې د مهاجرت په اړه د ده د سختې ریزه مخالفه دي، دوی د مهاجرت په قانون کې اوسو بدلونونو سره ډېر زر خبرو ته کېناستی شي او دې سره به د مکسیکو د پولې مسله هم هواره شي. صدر ټرمپ د امریکا په ګڼ شمېر ښارونو کې د اتوار د ورځې نه د غیر قانوني کډوالو په ضد د چاپو تر سره کولو امر کړی وو، خو د تیر خالي په ورځ یې دا په ناڅاپي ډول وځنډول. د امریکا نائب وزیر مایک پینس د امریکا سی این این ټلویزیون ته ویلي، موږ ته به د پولې د څارنې نظام کې موجودې خامیانې ختمول وي، چېرته چې د هغه په وینا تمه ده چې د یو میلیونو نه سیوا غیر قانوني کډوال به دا کال امریکا کې د پناه اخیستو په غرض د داخلېدو هڅې کوي. هغلی پینس نور زیاته کړه چې موږ غواړو هغه ورځ پای ته ورسیږي چې خلک به په دې باور وو چې دوی کولی شي امریکا ته راشي، پناه غوښتونکي شي او په امریکا کې خوشي شي. هغه ورځ اوس ختم دي. نائب صدر دا وکړه چې په سلو کې 90% مهاجرین چې ورته امر شوی وو چې د دوی د پناه غوښتنې خواست په اړه د اورونې لپاره د عدالت ته حاضر شي، عدالت ته نه و حاضر شوی. خو د هیواد د انصاف وزارت ویلي چې په کال 2013 کې دا شمیره بدله وه، چېرته چې یو کم 90% کډوال عدالت ته حاضر شوی وو. خو پوښتنه اوس دا ده چې آیا ټرمپ او د اپوزیشن ډیموکرات ګوند به خپلو کې کومې معاهدې ته ورسي، ځکه چې په وروستیو کلونو کې په کانګرس کې ترسره شوي جزوي تړونونه د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوند ترمنځ حقیقي معاهدې ته حتمي معاهدې ته رسیدو کې ناکامه شوي دي. هغه رپورټونو ته د ډیموکرات ګوند غړو سخت غبرګون ښودلی چې د کسټم او امیګریشن ایجنسی اراده لري چې د غیر قانوني مهاجرینو په ضد د هیواد په ګڼو ښارونو کې په لویه کچه اقدامات ترسره کړي. ډیموکرات ګوند د دې پلان غندنه وکړه او اغیزمنه غیر قانوني کډوالو مرستو لپاره یې ابتدایي هڅې شروع کړې. صدر ټرمپ ویلي چې د پارلیمان سپیکر نانسی پلوسی ورته د جمعې شپې ټلیفون کړی وو چې دا چاپې دې ملتوي کړي. میرمن پلوسی د تیر خالی په ورځ د صدر ټرمپ لخوا د چاپو ملتوي کولو اعلان په جواب کې خپل ټویټ پیغام کې ویلي چې د صدر لخوا د چاپو ځنډولو فیصلې ته هرکلی وایم، مهاجرت کې د جامع اصلاحاتو ضرورت دی.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا د واده خبرونه د وام لري د واشنگتن ډي سي د استوديو سره د خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. سره ملګری یو سي ری د دې خبرونه وروسته به تاسو لپاره زموږ همکاران وګ مجالوان او شفاق مومند بي بي شرينه برخه او د استوديوز برخه هم راوړي. تاسو کوی سي چې د خبرونه په ټي وي هم وګوري د سټلایټ دلاري او د دې ترڅنګ د دې وا په ټولنیزو پاړو به هم تا خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. نو مل را سره پاتې سي. اوس تاسو ته یو بل راپور د سیمې څخه وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا کې نوې شامل کړي سوي قبایلي ضلعو کې چې د راتلونکي د میاشت کې په ټاکنې وي، د دې ټاکنو لپاره په لنډي کوتل کې ځوانانو هغه کاندیدان راغوښتي دي چې په دې ټاکنو کې نومیدلي دي او ټاکنو کې به برخه اخلي. د دې کاندیدانو څخه خود دوی خپل غوښتنې هم ورته ایښي چې په سیمه کې دوی څه بدلونونه غواړي یا څه ترلاسه کول غواړي، او د دې ترڅنګ د کاندیدانو هدفونه هم ځینې پوښتلې دي. تاسو دا تفصیلي راپور وړاندې کوو.
په شلمه جولای کې دونکو د صوبایي اسلامي ټاکنو نوړاندې د خیبر ضلع حلقې 115 نه په دغه ټاکنو کې برخه خښتونکو د سیاسي ګوندونو او آزاد او بندوارانو پام ولسی ستونزو او غوښتنو تر اړولو په غرض په لنډي کوتل کې د لوی جرګې په نوم یو لوی ولسی غونډه وشوه. کوم چې زاید ځوانان ټولنې نوجوانانو قبایل خیبر د نظارت لاندې را جوړ کړی شو. په دغه ولسی غونډه کې د حلقې 115 امیدوارانو ترڅنګ د لوړګي تحصیل کمی مشرانو او د مدني ټولنو غړو هم په ګڼشمیره کې ګډون درلود. د ځوانانو نو دغه ټولنې استادو د امیدوارانو په وړاندې ګڼشمیره هغه ستونزې او مشکلات کې خود د کومې چې د هغوی په وینا تر اوسه د حل کولو کومې د زړه پورې حسي نه دي شوي، او هم دغه وجوه چې د سیمې یو ځوان امیر پریده یي چې په خوا د سیمې پارلماني استادو د دغه مشکلاتو حل کولو نصر غړونه کړي، نو ځکه یې د نن ورځې دغه غونډه را جوړه کړه.
راشي امیدواران راشي سیاسي نهاريو کې او دا وی په یو منځ کې کوم داسې خبره نشته لري چې هغه تا ته د ښکارا چې دا بچي لري علاقې لپاره ګټور شي. صرف ګور ګور کمپین کې او خبره کوي، سوچ نشته لري، فکر نشته لري، منشور یې نشته لري. او بل چې کوم کاندیدیټ دي کې زیات تر داسې چې هغه مشران یا هغه پارټي چې الډي ازماو شوی، نو په دې موخه باندې موږ دوی ته دا په کوټه کول چې زمون په علاقې کې اوس هم دا مسلې دي. لہذا تاسو په دې مسلو باندې فوکس وکړئ، په دې مسلو توجه
د دغه لوی جرګې منتظمین او د ټاکنو امیدواران البته په دغه خبره موافق وو چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې زم کېدو او د هغې نه وړاندې وختونو کې هم د پاکستان مرکزي حکومتونو د قبایلو مشکلات حل کولو ته صحیح پام نه دی کړی. د نن ورځې په دغه غونډه کې د پیپلز ګل نه علاوه د عوامي نیشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي او د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې کاندیدانو هم برخه درلوده. البته د بلنې ورکولو باوجود دغه غونډې له هیڅ کوم آزاد امیدوار نه راغلی. غونډې ته وینا کوونکو کو یو اړخته په حکومتي ادارو او په مرکزي او صوبایي حکومتونو سخت نیوکې وکړي، نو بل اړخته یې تور ولګاوه چې د نوې بارډر پالیسۍ په نوم د تورخم په پوله د سلګونو په شمیره کې ځایي خلکو نو روزګار واخیستای شو. نېشنل لاجستیک سل د بې جوازه مداخلو له وجې نه یوازې د ځایي تاجرانو تجارت متاثره شوی، بلکې د دغې له وجې افغانستان ته هم صادرات تر ډېره حده کم شوي. وینا کوونکو په کلکه د مرکزي حکومت دا هم غوښتنه وکړه چې د تورخم په پوله آزادانه تګ راتګ د پاره دي په ځایي اوسیدونکو د زی شرط ختم کړی شي، او د نوی کسٹم ټرمینل جوړولو په نوم دی د ان ال سی له خوا په غیر قانوني توګه قبضه کړی شوې ځمکې د دوی غیدارې نه واپس واخیستل شي. په دغه محل هم د ان ال سی نه دا غوښتنه هم وشوه چې هغه د ترانسپورټران نه د زورګونو روپو هغه ټیکسونه د کومې چې ان ال سی ته اخیشتو قانوني اجازه نشته اخیشتل بند کړی شي. د ځوانانو ټولنې غړو د حلقه 115 پورټرانو غږ وکړو چې په شلمه جولای کې دونکو د صوبایي اسمبلی ټاکنو کې فقط د هغه امیدوار په حق خپل رائے ورکړي سوچ د دغه مشکلاتو حل کولو کې واقعا مخلص ای. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
وایس اف امریکا د ولر تاسو ته اوس د لوبو په اړه یو وروستی راپور وړاندې کوو. په لندن او ویلز کې د کرکټ نړیوال کپ روان دی، او نن به د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ لوبه کیږي. او تاسو ته یادونه درکو چې تیره شپه پاکستان سویلي افریقا ته په یو کم 50 رنزونو ماتې ورکړې وې. نور تفصیلات شپږ ومن راکوي.
د کرکټ نړیوال کپ په دیرشم مقابله کې د پاکستان ډلې سویلي افریقا ته په یو کم 50 رنزونو باندې ماتې ورکړې ده. د برتانیې په لارډز کرکټ میدان د پاکستان ډلې د سویلي افریقا پر ضد د ټاس ګټلو نه پس خپله د بیټنګ فیصله وکړه. په دې ټورنمنټ کې په خپل شپږم مقابله کې د پاکستان شروعات د بیټنګ ډیر ښه وو او لومړی وکټ په مجموعي رنز یو اتیا باندې وغورځېده، کله چې فخر زمان په 44 رنز د عمران طاهر په بال باندې هاشم عامله کې اچ آؤټ کړ. دغه وخت د 15 اوور 15 بال وو. د دې وروسته امام الحق هم په 44 رنز کولو مجموعی رنز دو کم چل باندې عمران طاهر په خپل بال باندې کیچ آؤٹ کړ. د دې وروسته لوبه نسبتا په قلار شو او بابر اعظم د محمد حفیظ سره لوبه تر 143 رنزونو پورې مجموعی رنز ورسوله. په 143 باندې محمد حفیظ مرکرم لیگ بیفور آؤٹ کړ. محمد حفیظ په 3 بالونو 6 رنزونه وکړل. ورپسې حارث سہیل د بابر اعظم سره د میچ اوږده ملګرتیا وکړه، کومې چې د پاکستان د ډلې خپې مضبوطی کړې. په 24 اوور کې بابر اعظم په 240 رنز باندې پیلو کووایو په بال باندې انګیډي کیچ آؤٹ کړ. د دې وروسته حارث سہیل او احمد وسیم تیز لوبه شروع کړه او ډیر زر او صد د مجموعي رنز تر شپږو واوړېده. په 15 بالو د 3 چوکو په مرسته 23 رنز باندې احمد وسیم انګیډي په بال باندې سبسټیټیوټ جے پی ڈومنی کیچ آؤٹ کړ. د پاکستان ډلې شپږم وکټ د وهاب ریاض د اخیری اوور په لومړی بال باندې پریوته. وهاب ریاض 4 رنزونه وکړل. وم او اخیری وکټ د پاکستان 302 باندې د حارث سہیل پریوته. د 3 چکو او 9 چوکو په مرسته یو کم 6 بالونو باندې یو کم 9 رنزونه جوړ کړل. کپتان سرپراز په 2 او شاداب خان په 1 رنز باندې نټ آؤٹ پاتې شو. د سویلي افریقا لخوا انګیډي 3، عمران طاهر 2 او پیلو کووایو او مرکرم یو وکټ واخیست. د 308 رنزونو حد په جواب د سویلي افریقا لومړی وکټ د هاشم عامله په 4 رنز باندې پریوته. د 2 رنزونه جوړ کړل. دا وکټ محمد عامر واخست. د دې وروستو اوپنر کوانټم ډی کاک او پاف ډی پلیسی په 6 اورونو کې لوبه تر 90 رنزونو پورې ورسوله. په مجموعي رنز نه کم سل باندې کوانټم ډی کاک په 6 بالونو 2 چکو په مرسته 40 رنزونه وکړل. د دې وکټ د شاداب خان په برخه ورسېده. د سویلي افریقا سلورم نمبر بیټسمین ایډن مرکرم هم د کپتان پاف ډی پلیسی سره اوږده ملګرتیا اونکړه. په مجموعي رنز کې 12 رنز په اضافه کولو 103 باندې د شاداب خان په بال باندې بولډ شو. دی وخت د 40 اوور یو بال شوی وو. په 116 باندې د سویلي افریقا سلورم وکټ د کپتان ډوپلیسی وغورځېده. د په یو کم اتیا بالونو 3 رنزونه جوړ کړل. دی هم د محمد عامر په بال باندې وکټ کیپر سرپراز احمد کې اچ آؤٹ کړ. په 190 باندې د سویلي افریقا 5 وکټ د وین ډار ډیوسن پریوته. د په 140 بالونو 6 رنزونه وکړل. د دې شاداب خان په بال باندې محمد حفیظ کیچ آؤٹ کړ. په مجموعي رنز کې د 3 رنزونو د اضافي ورستو د میلر وکټ شاهین شاه افریدی واخست. پیلو کووایو نسبتا تیز لوبه وکړه، خو تر دغه وخت د سویلي افریقا د ګټې امکانات نږدې ختم شوي وو. د په 22 بالونو 46 رنزونه وکړل او ناټ آؤٹ پاتې شو. د دې نه علاوه مورس په 44، رباد 3 او انګیډي 1 رنز وکړل. د پاکستان لخوا وهاب ریاض او شاداب خان 3 وکټې واخیستې. حارث سہیل د لوبې غوره لوبغاړی وګرځول شو. د کرکټ نړیوال کپ درجه بندۍ کې د دې ګټې سره د پاکستان ډله 1 نمبر ته راغله. نیوزیلند په 11 پوینټونو سره اول، آسٹریلیا په 10 پوینټونو سره دویم، هند په 15 مقابلو کې 9 پوینټونو سره دریم، برتانیا 8 پوینټونو سره څلورم، سریلانکا 6 پوینټونو سره پنځم، بنگلاديش په 15 پوینټونو سره شپږم او د پاکستان 15 پوینټونه دي. د سویلي افریقا ډلې 9 او هند 15 مقابلې کړي او پاتې تمامو ډلو 6 مقابلې کړي دي. د دې مرحلې په ختمېدو به څلور اولنۍ ډلې سیمی فائنل ته رسیږي. د افغانستان مقابله د بنگلاديش سره ده.
او ستاسو وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه.
د هندوستان د آنلاین خریدونکو مشهور میگزین دی پرنٹ د 23 جون په غنه کې د پاکستان په سیاست کې د فوج د مداخلت په موضوع یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. دا مضمون امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی لیکل دی او د دې سرخط دی د پاکستان جرنیلان وزیر اعظم عمران خان نه خپل فوجي مستقبل کې ترقی او میاد غواړي. خاغلی حسین حقانی د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دي چې د پاکستان فوزی جرنیلان پاکستان ته د جی ایچ کیو د یوې کمپنۍ په سترګه ګوري او خپل ځانونه د دې کمپنۍ بورډ آف ډایریکټرز ګڼي. مضمون نگار زیاتوي چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستان د وړاندې نه مرسپن جمهوري حکومت نور پارچی پارچی کړی شوی دی. د پاکستان د مخالف سیاسي ګوند د دوه لویو سیاسي پارټو مشران د پښتنو د مشهور تحریک د پی ټی ایم د مشرانو په شان د جیل دننه پراته دي او قامی میډیا د آی ایس پی آر په مضبوطه پنجه کې ګیره ده. مضمون زیاتی چې د ملک د معیشت د بندوبست چلولو د پاره هم جرنیلانو د خپل خوخي یو ډله مقرر کړی ده. د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان د اقتصادي بدحالۍ د تابعیا کولو د پاره د مقرر اعلی اختیار کمیټه یو مخورز غړی دی. بلخوا جنرل فیض حمید د ملک د مخبره د ادارې د ایسای نوې مشر مقرر کړی شوی دی. چاچ دین اوران دی سیاسی معاملو کی د ایسای د مداخلت کار په حیث لوی نامه پیدا کړی دا. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف د کال 2013 د جولای په عامو انتخابونو کې د میجر جنرل په حیث فیض حمید د انتخابونو د کلهمو نتیجو بدلولو ذمہوار ګرځولې دی. حسین حقانی لکی کبل یو ملک کے پیو فوزی جرنیل دا قسم تورونا پوری کڑے شوے وے نو هغه بسم دستی ماتل کولے شو او د هغه خلاف به تحقیقات شروع کیدل. خو پاکستان کی خو پدی معاملو د سزا ورکول پدے شاباسے ورکول کیگی او هم دغه وجہ دا چې د فیض حمید د میجر جرنل نا لیفٹیننٹ جرنل عہدے تا ترقی شوا. دی پرنٹ کی چاپشیوی خپل مضمون کی حسین حقانی نور لکی چی د فوج د وړاندینو سر لخکرانو پشان جرنل قمر باجوا هم خپل درې کالمیات ډیر کم غنی. د فیلډ مارشل ایوب خان، جرنل ضیاء الحق، جرنل پرویز مشرف او د جرنل اشفاق کیانی پشان جرنل قمر باجوا هم د خپل عہدی د میاد اوږدېدو خواهشمند دی. د جنرل کیانی نه وړاندینو درو جرنیلانو خو نیخ په نیغه ملک کې مارشل لا لګولی وه او اقتدار قبضه کړی وو. خو جنرل کیانی د مارشل لا لګولو په ځای د ایسای او د سپریم کورټ تش د نامې د ججانو په امداد یو سیاسي ماحول جوړ کو او د هغې په نتیجه کې جوړ سیول حکومت نه خپل عہده کې میاد ترلاسه کو. جنرل قمر باجوا هم ښکاری داسې چې د جنرل اشفاق پرویز کیانی په نقش قدم روان دی. لکه څنګه چې په سر کې ویلې شوې دي جی ایچ کیو پاکستان ته د یوې کاروباري کمپنۍ په نظر ګوري. خپل ځانونه د دې کمپنۍ بورډ آف ډایرکټرز او د خپل خوخي کینولې وزیر اعظم د دې کمپنۍ جنرل منیجر تصور کوي. جنرل باجوا او جنرل فیض حمید عمران خان سره د پاکستان انکارپوریټډ کمپنۍ د جنرل منیجر په جوړولو کې لوی کردار ادا کړی دی. پدی دوی عمران خان نه یوازې د فرمان برداره توقع کوي، ولی خپل عہدو کې د ترقو او د میاد اوږدولو غوښتنې هم تینا کوي. ځکه چې د کمپنۍ جنرل منیجر د بورډ آف ډایرکټرز د حکم منلو پابند وي. حسین حقانی خپل مضمون کې د پاکستان د دفاعي بجټ د ذکر کولو په موقع لیکلی دی چې په کال 2014 کې د پاکستان دفاعي بجټ 2.2 ارب روپۍ وو، خو په کال 2019 کې دا 1,00,000,000,000,000 روپۍ ته رسیدلی دی. خو په دې دواړو بجټونو کې د فوجیانو پنشنونه او د ایټمی او میزایل پروګرامونو دپاره ایښودل شوي رقمونه شامل نه دي. تازه ورځو کې د فوج لخوا خپل بجټ کې د کمی کولو اعلان خلکو له دوکه ورکول دي. حقیقت د دې اپوټه دی. بلخوا په جیل کې د پرتو د عوامي سیاستدانانو آصف علي زرداري او میانواز شریف په شان د پاکستان نور سیاستدانان هم خپلو خپلو خلکو ته او سرکاري اډانې ته نور زیات رقمونه ورکول غواړي. اگر که عوامي سیاستدانان ټول عمر سپاک نه دي پاتې شوي او په عوامي منصوبو کې بډې رشوتونه او کمیشنونه عام طور سره چلیږي، خو بلخوا خلک هم چې دوی له ووټ ورکوي نو د نظریې په سر نه، بلکې دوی نه د څه ناثبوت کولو دپاره ورکوي. بل طرف ته د فوج نه ختمیدونکي اجتونه او خرچونه د یو داسې ملک د عوامو اجتونو او ضرورتونو سره مقابله شوي دي. څوک چې د دو وخته روټۍ پیدا کولو په حالو ځلو کې پراته دي، په داسې حالاتو کې فوج د خپلو عامو خلکو د محتاجۍ او د کرمو د احساس کولو په ځای په سیاسي پرده داسې خلک راوړاندې کوي چې یا خو به د دوی خبره مني او یا به د مخې نه اخوا کیږي. د پاکستان فوج د میانواز شریف او د آصف زرداری پشان نور ډیر عوامي سیاستدانان د بډو رشوتونو او د ناجایزه دولت جوړولو په تورونو تر سرحد پورې د پاکستان د خلکو په نظر کې په چپ راوستو کې کامیاب شوی دی. خو بل طرف ته ورلا د پی ټی ایم دو ځوانانو مشرانو محسن داوړ او علي وزیر لوی سرخوږی پیدا کړی دی، ځکه چې دا پښتانه مشران د احتساب د غایب کړی شوو خلکو او د ماورای عدالت د قتلونو د خپلو مطالبو نه لاس په سر کیږي نه. هر کله چې دا دواړه مشران د بډو رشوتونو په سر هم بدنامول ډیره ګرانه ده. علي وزیر او محسن داوړ چې د قامی اسمبلی ممبران هم دي، دا وخت په جیل کې پراته دي او پاکستانی میډیا د دوی او د پی ټی ایم په حق له هر قسم خبرونو خورولو نه په سختۍ سره منکړې شوې ده. دلته مسله اوس دا ده چې د پاکستان د فوج د هغو سیاستدانانو د پاره صبر ډیر زر تمامیږي څوک چې بډی رشوتونه نخوري. په داسې صورت کې د پاکستان فوج د علي وزیر او محسن داوړ په شان پاکو مشرانو باندې د فوج خلاف د ټوپک راپورته کولو او د غدارۍ الزامونه لګوي. فوج هر هغه سیاستدان د مخینه اخوا کول غواړي چې د فوج د فیصلو کولو په متبرۍ کې دوی ته خنډ کیږي.